پیشوی دا هم د دې ساتلند خبرونه. د خبرو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکې ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او برېټانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و. طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره یې اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې د طالبانو په حکومت انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا په 6 اوورونو کې 222 منډې کړي دي او ولوپاړي سوځېدلې دي. تاسیز مشخله اسادی رادیو او ری لکه څنګه چې می مخکې هم ویلیو د کرکټ د مسابقې حال شیبه په شیبه درکو بیا به هم درکو. تر دې دمه مسابقه روانه ده. سریلانکا بیټینګ کوي، 6 اوورونه کړی دي او 222 منډې کړی دي ولو پاره سوسیدلې دي. د خبرونه په دوام کې به احمد تکل در سره وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلی دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 1,00,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر دولتونو هم دا خبرداري ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یې یو څه انعطاف وښود. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,00,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همدارز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ نورې پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا پرختیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او کنه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه؟ په دې خبرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ حافظي او د افغانستان د ولس ولسی سیاسی جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی حفظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کومې اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولی شي؟
سلامونه اونی که هلی تاستا گران مولانا صاحب و همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی و نورین دا زکه چه پرتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده زمانگ تولید نخالص تقریبا دش سلنا راتی چه ویدی او منگا پیو برانی حالت قرار لرو د بینلی سیستم د سرفت څخه به برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او کچیر د مرستو باندې شي افغانستان په خو نشي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنیږي بیرته پسله څلوېښت پنځوس کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د څلور پنځوسم کال د داود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هند برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړې دي، هلته یعنې په سرمنو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت په پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا اسمي سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لساو زر دي، داسې نه دي چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي. ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړي دي، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري، دا شیان لري.
بله،
او په خدماتو کې هم سره مشدي رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او که چېرې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نه شي کولی هلته، ځکه چې پاکستان خو په هر صورت دوه سوه څلوېښت میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هېواد لپاره، اوس په افغانستان کې خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هم هلته خو د پخوا څخه رستورانونه هم شته او نور کاروبار هم شته. نوی چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي،
بله،
چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمې وکړي.
مننه حافظی صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظی اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکل سیب تاسو حافظی سیب او استاسو لاری استاسو درانه اوریدون کی تونو تخبل نیکی هیلی او خیچاری وارما نیکی هیلی ورانده کوما زبا پلن شکل دا او ایما کتنگا چه حافظی سیب ورتا اشاره او کرلا پیت ادی برخه که یو خو مسئل دادا چه پاکستان دا اول سر تر دغه اوس پوری په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه رامخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلې کړه. نو یو خدا مسله دا، دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپل له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نور مرستې بندېدل، بلې خوانه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې، نو څه ور سره نشته په لاس کې. او له بلې خوانه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته را وګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوانه ژمی را روان دی، سړه هوا ده، او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوانه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر ته بیا افغانستان ته راځي، نو طبعا د نشي پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وي جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د ننه سیستم نه وي برابر شوی، د دوی راتلل به ډېرې غټې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مخته بیایي، خو دا له افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره یو ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې، ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده، او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه، د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته یوسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي، او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، پخواله د هم په نور نړۍ کې له مختلفو هیوادونو نه خلک کډوال شوي دي، او بیا لغو هیوادونو نه حکومتونو دولتونو پریکړه کړې چې کډوال وباسي. په خواتر دي د نورو هیوادونو تجربه څه وایي پامدومره لاند وخت کې، پامدومره لاند مهلت کې کډوالو ته د وټلو وایي، ک څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي، او یو لوی د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي، دغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي.
او بینالمللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا په دوهم نړیوال جګړه کې ډېر کنوانسیونونه لاسلیک شوي دي، او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکې وکړې چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي، او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته که چېرې یو څوک څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله یو کورنۍ په یو هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی استیزان کېږي که چېرې کوم جرم او جرایم نه وي کړي، او کار وکړي او هلته به سیادت ته رسېدلي وي. او په اروپا کې هم مثلا په المان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري، کولی شي چې سیتیزن شي، او د هغه د جرمني د هیواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. اوس صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندوستاني کډوال دی، یو کورنۍ څخه شاروال دی، صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی، د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. دغه یو چلند په دنیا کې نشته، ساری نه لري چې یو اشاره و میلیون انسانان اړو بسي چې د یو هیواد څخه وباسي. دا خو ډېر مشکل دی، دا یعنی څو ور نه دي، تعامل ور نه دي، دنیا باید په دغه کله اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګري ملتونه دي، نړیواله ټولنه، دوی څه کولای شي په دې پروسه کې، کوم رول لوبولای شي، مخصوصا ملګري ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد که چیرې یو پرېکړه وکړه، خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د تروریزم ضد په نوم دوی پرېکړه وکړل، امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه. او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلودل. دا خو د هغه شورا امنیت ملل متحد د پرېکړې پر بنسټ و، بل کوم مجاوز خو شتون نه درلودل. نو په دې خاطر ملل متحد که وغواړي او جدا اقدام وکړي او د شورا امنیت د ملل متحد پرېکړه وکړي، دوی کولی چې دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان د افغانانو لپاره تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم و زیات یقینا پاکستان او بیا خصوص دا د افغانانو لپاره دویم کور و، او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی. او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي، بلکې په خپل مټ ولاړ خلک، او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري، کاروبار لري، او خپل ژوند دی مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی، پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي، او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډېره ګټه ترلاسه کړې، او هم یې په سیاسي او بین المللي لحاظ سره له ملل متحد او له نورو هیوادونو نه ډېرې ګټې اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده، خو مسئله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخې، د طالبانو حکومت، مولانا صاحب د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د همدغه د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي، یعنی هغه څه چې لازمه ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه؟
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته دوی سره پراخه مرسته کېدلې، او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې، نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په تاسف سره به دا اوایم په ډېر خواشینۍ سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسیږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي. نو که دوی راځي فکر مې نه دی، داسې زه دا ګمان نه کوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. حافظي صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري د دې مرستې یا د دغه لوی پروژې د هغه لپاره چې ته په سم ډول یې تر پایه سرته ورسوي؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی، او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستو تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چیرې نور د خلک راشي دته د دغه پاس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پات شي دي او تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو هېڅ یوالي پرسپر نه پېژندلې شوې او پېژندلې او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بین المللي ډګر کې نه شي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي په امریکې کې زموږ سفارتخانه بنده ده په ملل متحد کې دوی استازي نه لري نو دوی محدود دي په داخلي منابع او داخلي منابع د دغه ښارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي او همدارنګه دوی د معین قدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرح او تطبیق کړي ځکه چې د اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غواړي د جامع ضرورت لري د دوی ته ضرورت لري
یو لوی ملي پروګرام غواړي یعنی د یو لوی ملي پروګرام د کچه خبره ده
د ډیر مهمه مسایل دي دا سوالخیز خبرې دي ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې
مننه مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګ او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي
په دا د سړي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي تر 400 څخه دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس مثلا د اوسپنی شیانو جوړول په د ترکانې او کې په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري البته او داسې دقیقې شایع نشته چې زیو پانګه سونه دي اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي ډېر هغه کوي هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي مثلا د مومن کارخانی دي هلته زموږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې مثلا نسل خان رحمت او یو چې د کندهاریان دی هلته هغه خو د پخواس خو دی هغه حتی د برتانوي هندستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دی او نور یو تعداد کندهاري شتمن سوداګران عجل محمد خان کندهاري مثلا عجل بابک صاحب داخله هلته د پخواس خو دی نو دا نوې خلک چې د شوروي د اتحاد یړغل څخه وروسته تل ورغل دي دا خلک ډېر پریشان دي ډېر ډېر لا هم دي دوی یعنی په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړی دي او ولدا چې د پاکستان لپاره یو نوې اندازه کې چې د کوڅې دکان چې بندیږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورته چې بل سره لري غلبې نږي بل دا چې دا مشتف غران چلته دي د خارج څخه ورته پیسې راځي بل دا چې په میاشت کې تقریبا 3 میلیون ډالر دا مهاجر ته پیسې رسیدلې دي بهر څخه کورنۍ وسره مرستې کولې نو کاغوی وباسي دا کرنسي هم به پاکستان ته راځي او پاکستان دا ویجال اقتصاد لا پسې خرابېږي بل دا خپل افغانان به ډیر ارزان بای هلته کار کول هغه لپاره د کارخانو کې کار کول ماهر خلک ول انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شفاخانی لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
ډیر مننه مولانا صاحب خاغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتا د شوروي په خوانی شوروي ته تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړی چې شاوخوا د پاکستان حکومت البته ویلي دي چې ولسلکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې افغانستان وتل او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتل دي، دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دا وروستیو لسو پنځلسو کلونو یا وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللي.
مسئله داسې ده چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضداره دی، او هغه افغانان، هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او که وړې فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم، زه خلک پېژنم، تقریبا 95% کې، یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته ده. وبخې مولانا سه په غوب سیم راخسته ده. اوس د پرون راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره همدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا یې هغه کړي دي، یعنی باطل کړي دي.
زه دا منم باطل کړي دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړي، ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې د پانګوالو کړي ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړي ده، او دا اوس هم ډیر ښه اساس رول لوبوي، دوی دغه سلسله نه قطع کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه، په افغانانو ته ډیرې زیاتې پیسې را روانې دي. اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا آن به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې ښځو ته لاسونه ورچولي، ښځې موټر ته راښکلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې، بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره، او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي. طبعا دا خو دوی دا روانه ده. مثلا
مننه د خپرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راته ویلې شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلې دي چې له طالبانو سره خبرې کړي دي، د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلې ځلې کوي، او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی، او دا دغه فشارونو منشا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي، او طالبان خو مخکې هم دا وختونه د پاکستان څخه وکړل، خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په درشر کې وباسي، او دی غوی اشتبلی او درایو دا شین غکیدل هم زمونږ د وخت خبر خبر ده.
ډیر زیاته مننه.
چې شناخته کار په غلط ثابت شي، نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. دا چې جنګارونه پیښ شوی دی.
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستان وتلي، ځینې د خپلو ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي. په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي؟
محترم، اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې، او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همداراز ورځنیو چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کینول شوي، او کار ونی کی ز فکر نکوم چې دا ستونزه به هر شي
مننه
او خلک چې تل دی هغه هم فکر نکوم چې ان تم خرجون نه لري او چې
تر شي
هم ستونزه به وي
تیر زیاته مننه ده ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی